د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم او چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان پر وزیر د خبرو لپاره نوې ویډیو لیتللی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي هغه ویډیو چې کابل ته نږدې د اسلامي دولت ډلې فعالیت ښیي یوازې تبلیغات بولي. امریکا او سعودي عربستان الفرقان ډله چې ویل کېږي د طالبانو او القاعده لپاره بسپنې ټولوي تروریستي ډله نومولې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی کې مو د خوست له سرپرست والي سره د وروستیو خونړیو مظاهرو او دغه راز د دې ولایت اړوند نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییزو موضوعاتو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ته چې د حوثي ملیشو پر ضد جګړه کوي د وسلو استول او نور ملاتړ زیات کړی دی. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکړو چې د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سرچکه افغان حکومت اجرایی ریاست وای د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په معرفي کولو کې توافق نه موجود. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینه د پات شپږ کاندید وزیران له ډلې دروي تنو خپل کاري پروګرامونه نن تشریح کړل. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په هیواد کې د بشري حقوقو په اړه موجوده لاسراوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په معرفي کولو کې توافق نو موجود. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال آصف آشنانن ازادي رادیو ټول چې له همدې عمله دغه کار د اجرایی ریاست له مخالفت سره مخامخ شو.
در مسئله نامزد وزارت دفاع توافق
دی وای د دفاع وزیر په کاندیدولو کې مشترک توافق نو موجود. په دې اړه خبرې نه وي سوي. په دې اړه نظر یوالی نو موجود. په همدې خاطر دا کار زموږ د مخالفت سره مخامخ شو. شاغلی آشنا ول د ملي وحدت حکومت سیاسي توافقنامه کې ول سوي چې ټول ستري پریکړه باید له اجرا ریاست سره په همغږي تر سره شي. دغه په خبره چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس پر ټاکلو هم اختلافات موجود دي. دغه څرګندونې ورسره تر هغه کېږي چې د افغان حکومت له خوا د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر افضل لودین له خپلې کاندیداتوري ایتیر شو. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې شپږ کاندید وزیران له ډلې درې تنو نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. په نننوي کاندید وزیرانو کې د سرحدونو او قبایلو شار جوړونې او عدلي وزارتونو لپاره کاندید وزیران شامل وو او ویول که د خلکو د وکیلان او که د خلکو د استازو د باور رای ترلاسه کړي هرومرو به دغه پروګرامونه تدبیق کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا په نننۍ غونډه کې وویل چې د جرګې غړي به د کاندید وزیرانو په اړه له هر اړخیزو څېړنو وروسته خپله رایه وکاروي. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په هیواد کې د بشري حقوقو په اړه موجوده لاسراوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. د کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د بشري حقوقو د راتلونکو په نوم یو جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو تامین له جدي ستونزو سره مخ دی. د فرخوندې د وجل کېدو او د یو ډیر افغان مسافرینو يرغمل کېدل د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي ورستي بیلګې یاد کړي. میرمن سمر له حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو لپاره وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. تمه ده چې د دوی په خبرو اترو کې به له پاکستان څخه د سعودي عربستان پر هغه وختونه هم خبرې وشي چې یمن ته یې د پوځي مرستو او سرتیرو د استولو په برخه کې له پاکستان نه کړې ده. پرون د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل د یمن د کړکیچ د ختمولو لپاره په خبرو اترو کې باید ایران هم برخه ولري. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د پاکستان پارلمان په دې بحث کوي چې آیا پاکستان په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په پوځي ائتلاف کې ورګډ شي کنه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر مرچلو بریدونه کوي او د یمن هغه حکومتي ځواکونو ته وسلې ورکوي چې د دې هیواد د ولسمشر عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي. جواد ظریف په پرله پسې توګه تکرار کړی چې د یمن کړکیچ دې د خبرو اترو له لارې هوار شي. خو ګڼ عربي هیوادونه پر ایران تور لګوي چې د یمن له کړکیچ څخه په منځني ختیځ کې د خپل اغېز د پراخولو لپاره کار اخلي او د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته په لاره په امان کې هم تم کیږي.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي تلافته چې د حوثي ملیشو پر ضد جګړه کوي د وسلو استولو او نور ملاتړ زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی لینکن پرون وویل سعودي عربستان حوثي اغیانو ته یو قوي پیغام استولی چې دوی ملاتړ یې په زور یمن نشي لاندې کولی. نوموړي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سعودي د دفاع له وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دې هڅو د ملاتړ په خاطر به موږ د وسلو اکمالات زیات کړو. بلینکن همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د استخباراتي معلوماتو شریکول هم زیات کړي دي. پاینه حل کې مرستندوی کارکونکو د یمن په ساحلي ښار عدن کې د روانې جګړې له امله د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی. په همدې حال کې په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف هوایي بریدونه هم دوام لري. ملګري ملتونه وایي تر اوسه پورې په عدن کې 1568 کسان وژل شوي، نږدې 2000 ټپیان دي او شاوخوا 30000 نور بې ځایه شوي دي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د لوړې کچې د خبرو اترو لپاره تهران ته تللی. تمه ده چې د خبرو اترو تمرکز به د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا وي. د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د اردغان پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. وروسته د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای سره هم ولیدل. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ په یمن کې د شیعه حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د نظامي عملیاتو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې تېره ورځ د برېښنا د قطع کېدو له امله د سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو د وزارت او نورو دولتي تاسیساتو چارې له خنډ سره مخامخ شوې. په دغه سیمو کې د څو ساعتونو لپاره برېښنا نه وه. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل د ولسمشر اوباما په استوګنځای کې هم برېښنا نه وه او د بیړنیو حالاتو له جنراتورونو څخه کار واخیستل شو. د بهرنیو چارو په وزارت کې هغه مهال برېښنا ولاړه چې ویان دي ماري هارف خبریالانو ته څرګندونې کولې. د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې وویل د برېښنا قطع کېدل کوم تروریستي عمل نه و، بلکې په مریلند ایالت کې د برېښنا د لیږد په چارو کې ستونزه د برق د تلو سبب شوه. په واشنگټن کې د برېښنا د قطع کېدو له امله ښوونځي وتړل شول او ترافیکي نظام یې له ستونزو سره مخ کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه سلګونه روما چې د 2012 کال کې په بلګراد کې په زور له خپلو کورونو ایستل شوي، په دې اړه سربیا ته د اروپایي ټولنې د بودیجې د ورکولو سربیره هم بیرته ځای پر ځای شوي نه دي. دا سازمان چې مرکز په لندن کې دی نن په یو بیان کې ویل تر سلو زیاتې کورنۍ په ښار کې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو ژمنه کړې د 3.5 میلیونو یورو په ارزښت به دوی ته کورونه ورکړي. دا پیسې د اروپایي ټولنې لخوا ورکول کېږي. او د اسلام آباد وی محکمې پریکړه کړې چې د سیایي یو پخوانی ځایي رئیس او د سیایي یو وکیل باید په دې جرم تورن شي چې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې مشکوک سخت دریځې په نښه کړي. د اسلام آباد محکمې دا حکم پرون د کریم خان په نامه د یو سړي له عریضي وروسته کړی دی. په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د کریم خان ورور او زوی وژل شوی و. قاضي حکم وکړ چې پخوانی عمومي وکیل جان ریزو او پخوانی ځایي رئیس جانتن بانک باید د قتل د دسیسې جوړولو، د پاکستان پر ضد د جګړې کولو او د تروریزم په جرمونو محاکمه شي. دا خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان پر وزیر خبرو لپاره نوی ډیلی ته تللی دی. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت چارواکي هغه ویډیو چې کابل ته نږدې اسلامي دولت ډلې فعالیت کوي یوازې تبلیغات بولي. امریکا او سعودي عربستان الفرقان ډله چې ویل کېږي طالبانو او القاعده لپاره بسپنې ټولوي تروریستي ډله نومولې ده. اوري په کندهار کې خلکو تر اوسه د آس له بګیو څخه له یوه ځایه بل ځای ته د تلو زوړ دود نه دی هیر کړی. ولې خلک د آس بګیو کې تګ خوښوي؟
دا یو داسې هواداره شی ده چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د حقیقت صدی پروګرام کې مو د خوست پر سرپرست والي عبدالجبار نعیمي د هغو تورونو مسله په خپله له ده سره څېړلې چې وایي په خوست ښار کې د وروستۍ مظاهرې په ترڅ کې د ځان وژونکي حملې تر شا د لاس و.
زه د خوست دغه د مظاهرو په تنظیم په دغه ټولو پلانونو په دې باندې زه مستقیماً هغه ځای کې نه وم چې ما ټوله مدیریت کړی. دا اصلا مظاهره نه وه، دا بغاوت.
د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې تر خبرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان پر وزارت خبرو لپاره نوې ډیلی ته تللی دی. د راپورونو له مخې ډان فیلډمن په نوې ډیلی کې د هغه هیواد له لوړ پولو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر هڅو خبرې کړې دي. پر امریکا سربیره د هند سیمې په کچه هغه هیواد دی چې د افغانستان پر رغونه کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان سره د دې هیواد د مرستو کچه له $1 میلیارد اوړي. نوې ډیلی ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د سفر نور جزئیات به له سلطان وبخي له اسمت سروان څخه واورو مهرباني
مننه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی د افغانستان په اړه د سلام مشورې په خاطر هند ته تللی دی. هندي رسنیو نن وویل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ډان فیلډمن په نوې ډیلي کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوفل او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وکتل. هندي رسنۍ وایي چې دا کتنه د افغانستان په اړه د هند او امریکا د لوړې سطحې مشورو برخه ده. ټاکل شوی ده چې د روان اپریل په وروستیو کې افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم هند ته سفر وکړي. محمد اشرف غنی د تیر کال په سپتمبر کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو تر اوسه پورې هند ته نه دی تللی، خو د هند سیال پاکستان او همداراز چین ته سفرونه کړي دي. له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدو په هند کې تر یوه حده اندېښنې زېږولې دي. تېره میاشت د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند د یوه تحقیقاتي مرکز په بلنه ډیلي ته سفر وکړ او هڅې وکړه چې د هند اندېښنې نوته تریبه ځای جواب ووایي. په نیوی ډیلی کې د امریکا سفارت نن په یو خبر پانه کې وویل د افغانستان او امریکا لپاره د امریکا خاص استازي له هندي چارواکو سره واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس د روسي سفر د نتیجو په اړه د خبرو په څنګ کې په دې سلام مشوره وکړه چې څرنګه له یو خپلواک د ولسواک سیاسي نظام لرونکي د ملي حاکمیت خاوند او ولسواک افغانستان ملاتړ په ښه ډول کېدای شي. هند په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر $2 میلیارد زیاته مرسته کړې ده. د هند په مرستو په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي، روغتونونه او ګڼې نورې عامل منفعه پروژې جوړې شوې دي.
له اسمت سروان مننه چې نوې ډیلي ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ډان فیلډمن د سفر او د غراز د هغې هیواد له چارواکو سره د خبرو له حاله خبر کړو. امریکا دغه راز له سعودي عربستان سره یو ځای الفرقان ډله چې ویل کېږي طالبانو او القاعده لپاره بسپنې ټولوي تر روسي ډله نومولې ده، خو تر دې مخکې د یوې بلې ډلې په اړه راپور راخلو. هغې ډلې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینې اندېښنې راپورته کړې دي، اسلامي دولت ډله چې ویل کېږي په وروستیو کې د فعالیت لمنه کابل ته نږدې هم غځولې ده. خو د افغانستان امنیتي چارواکي وایي که څه هم د اسلامي دولت ډله د خپلو فعالیتونو د پراخولو لپاره تبلیغات کوي، خو د دې ډلې په نوم وروستۍ خپره شوې ویډیوبه جالی وی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل که اسلامي دولت وی یا هر بل مخالفه ډله افغان پوځیان په وړاندې مبارزه کولای شي او د اسلامي دولت په نوم ورستۍ ویډیو تر ډیره جالی ښکاري. نور جزئیات صفی الله استانګزای وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو په نوم وروستۍ خبره شوې ویډیو تر ډیره جالي ښکاري. سی این این ټلویزیون د اپریل په شپږمه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې مخپټي کسان تمرینونه کوي او ادعا کوي چې د کابل نږدې جنوبي سیمو کې فعالیت کوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي وایي خپره شوې ویډیو به تر ډیره جالي وي، خو باید هیره نه وي چې اسلامي دولت په هڅه کې دی څو د نړۍ په هره سیمه کې خپل فعالیتونه ولري.
شخصا با در نظر داشت تجارب و دیدگاهی که دارم در اینجای شک نیست که گروه دولت اسلامی یا داعش میخواه فعالیت خود را
شخصا کومه تجربه چې لرم د اسلامي دولت یا داعش ډله غواړي چې په خپل وسه پورې په ټوله نړۍ کې خپل فعالیتونه وکړي او فعالیتونه ولري، خو کومه ویډیو چې ما وکتله تر ډیره پورې کېدای شي یوه جعلي ویډیو وسی. ښاغلی سالنګي وایي دا ډله یا د اسلامي دولت وسلوال د خپل فعالیتونو د پراخ خودلو لپاره ډیر تبلیغات هم کوي. د اسلامي دولت په نوم په دې خبره شوې ویډیو کې چې په یو دره کې ثبت شوی د دې ډلې تور بیرغ هم خاري چې د زینو مخپټو کسانو لخوا نیول شوی. په دې ویډیو کې د زینو کسانو خبرې هم خبرې شوې چې وایي په خپل ډلو کې د خلکو د نیولو لپاره پراخ هڅې کوي. او خو د ملي امنیت ریاست کڅه هم اسلامي دولت ډله یا داعش یو خطر بولی، خو وایي چې افغان ځوکونو لپخوال د دې ډلې سره مبارزه پیل کړې او تر ډیره پورې په افغانستان کې د دې ډلې زینې مشران وژلي هم دي. دغه ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د اسلامي دولت په نوم د ورستۍ خبر شوی ویډیو او پکې د شوی ادعا په اړه دوی خپلې څېړنې پیل کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال هم وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالو او له هرې بلې ډلې سره چې د افغانستان خپلواکي او سوکالي نغواړي مبارزه کوي.
هر کسی که برای وطن تامین امنیت افغانستان و خلاف منافع ملی مردم افغانستان و در این حال
هر څوک چې د افغانستان امنیت ګډوډوي او د افغانستان اساسي قانون نه مني او غواړي چې د هیواد خپلواک ونه وسی، افغان پوځیان د دغه هیواد یا د دې خاورې د ساتلو دنده لري او په وړاندې مبارزه هم کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د سی این این ټلویزیون لخوا د اسلامي دولت پورې د دغې منصوبې ډلې د رښتیاوالي په اړه باندې شک څرګندوي چې له دې مخکې هم ځینې افغان چارواکو د اسلامي دولت موجودیت خطر وړ بللی و. اخوا افغان چارواکي وایي دا چې اسلامي دولت تر ډیره پورې خپل ځان قدرتمند ښیي، نو افغان پوځیانو او افغان حکومتي چارواکو ته هم پکار ده چې دا خبره په بابیزه ونه نیسي او د دغې ډلې د ځپلو لپاره هم پراخې هڅې وکړي.
و امرودل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي هغه ویډیو چې کابل ته نږدې د اسلامي دولت ډلې فعالیت کوي یوازې تبلیغات بولي. سعودي عربستان او امریکا پرګړه په یوې ډلې چې د طالبانو او القاعده لپاره بسپنې ټولوي بندیز ولګو. دا ډله الفرقان نومیږي او له ډېرو کلونو راهیسې د خیریه چارو په نوم تر وروستي ډلو ته پیسې ټولوي. د ډلې د دې لپاره چې د فعالیتونو څرکې ونه لګیږي خپل نوم څو ځلې بدل کړی. بیا هم عصمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه او سعودي عربستان د هغه تنظیم پر ضد اقدامات کوي چې تروریستانو ته بسپنه یا چنده ټولوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په وینا له خیریه چارو څخه ناوړه استفاده کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ دواړو هیوادونو پریکړه کړې چې د الفرقان خیریه موسسې د پیسو ټولولو او فعالیت مخه په ګډه ونیسي. شکیږي چې دا موسسه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې د القاعده، طالبانو او نورو سختدریځو ډلو لپاره پیسې ټولوي. د امریکا د خزانې وزارت هم درازوي د الفرقان ډله هغه وخت جوړ شوه چې طالبان او القاعده سره یو ځای شول او د دې لپاره چې بندیزونه پرې لګول شوي وو نو د الفرقان په نوي نومې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره بسپنې ټولولې. د امریکا او سعودي عربستان ګډ اقدام په متحده ایالاتونو او سعودي عربستان کې د دې ډلې هر راز شتمنۍ کنګل کوي او امریکا او سعودیان له دې ډلې سره له هر راز راکړې ورکړې راګرځوي. الفرقان په 2000 میلادي کال د تاسیس له وخته د القاعده، طالبانو او لشکری طیبه په شان تروریستو ډلو مالي ملاتړ کړی. د ډلې د دې لپاره چې ونه سارل شي خپل نوم بدل کړی. پخوا د پاکستان د اسلامي میراث احیا ټولنه نومېده او په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کاوه، خو د 2002 میلادي کال په جنوري کې د امریکا او ملګرو ملتونو له لوري پرې بندیز ولګېد. له بندیز وروسته پر ځان الفرقان نوم کې شوت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
وس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو ټول ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای جنرال افضل الدین دفاع وزارت خپل کاندیداتوري لاس په سر شو. افضل الدین دوه ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا دفاع وزارت ته کاندید شوی وو. په عین حال کې د حکومت اجرایه ریاست وای چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر د ټاکل کېدو پر مهال له دوی سره د جمهور رئیس لخوا مشوره او همغږي نه وشوې. تر دې مخکې ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي په اړه هم داسې اوازې او خبرونه خپاره شوي وو چې ګواکې د دواړو مشرانو ترمنځ ځینې وختونه د کاندید وزیرانو د معرفي پر سر اختلافات کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د جمهوري ریاست په ښکاره وایي چې په دې اړه له دوی سره مشوره نو شوی. نور حال به له کابل د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کوي. ورو
جنرال افضل لودین چې دوه ورځې وړاندې دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان شو ویلي په دې خاطر له کاندیداتوري تیر شوی چې ممکن انتخاب د هیوادوالو ترمنځ د بی اتفاقی لامل شي. خاغلی لودین جمهوری ریاست په خپل انصراف پاڼه کې ویلي چې دفاع وزارت ته کاندیدېدل ورته یو ویاړ و، خو دا یې احساس کړی چې ممکن ځینې کسان د ده د کاندیداتورۍ په پلمه هیواد ته ستونزې پیدا کړي. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې چا افضل لودین ته ستونزې پیدا کولې او په کوم هدف. جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې چې د جنرال لودین د کاندیداتورۍ انصراف پاڼه هم ورسره زمیمه ده، ویلي چې ولسمشر د افضل لودین دې پریکړې ته درناوی کوي چې له کاندیداتورۍ څخه لاس په سر شوی دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دفاع وزارت په کاندیداتورۍ کې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې اصول په پام کې نه و نیول شوي. د اجرایي ریاست یو ویان آصف آشنا ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته باید په ملي مسایلو کې هیڅ پریکړه د دې توافقنامې خلاف ونه وسي.
اصلا مشترک توافق نه و موجود، کوم بحث او مشوره نه و شوی، توافق نظر هم نه و ترلاسه شوی. په همدې دلیل د دې کار څرنګوالی او اصول زموږ له مخالفت سره مخ شوي دي. ټاکل شوی په راتلونکي هر تصمیم په توافق نظر همغږۍ او مشورې سره ونیول شي. په دې برخه کې له هر ادرسه شاته پاتې کېدل د منلو وړ نه دي.
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر مهال د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ یوه سیاسي موافقه لاسلیک شوه او د نورو مسایلو ترڅنګ پکې راغلي چې په ملي موضوعاتو کې باید دواړه لوري موافقه او مشوره وکړي. له دې مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرې په توګه د شکرې بارکزی ټاکل کېدل هم د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوي وو، او عبدالله عبدالله ویل چې هلته هم ورسره مشوره نه وه شوې. ولسمشر او اجرایي رئیس امریکا ته له سفر مخکې د کابینې پاتې شپاړس غړي معرفي کړل، خو دفاع وزارت ته کاندید د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان شو. معلومه نه ده چې حکومت به دا ځل د دفاع وزارت لپاره څوک کاندیدوي، خو د اجرایي ریاست مسؤلین وایي باید دفاع وزارت د کاندید وزیر او لوی درستیز په اړه په یو وخت پریکړه وشي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا د حکومت دننه دا ډول وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي ولسمشر باید په دې برخه کې له پوره دقته کار واخلي. د سیاسي چارو کتونکي اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک هم د ولسمشر په صلاحیتونو کې د لاسوهنې حق نه لري.
هیڅوک حق نه لري چې د ولسمشر په صلاحیتونو کې لاسوهنه وکړي او یا قانون تر پښو لاندې کړي. باید ژر تر ژره اساسي قانون ته پاملرنه وشي او بیا هغه توافقات عملي شي چې د ملي وحدت حکومت کړي دي.
افغان څېړونکي بیا سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په سړه سینه یو د بل په وړاندې دریځ ونیسي او له هر ډول اختلافاتو لاس واخلي. دوی وایي که چیرې خدای مکړه د داسې اختلافاتو کچه زیاتیږي، ولس به بیا له حکومته ډیر ناهیلی شي او حکومت به هم د سولې او امنیت په ټینګښت کې پاتې راشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و مورده چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي جنرال افضل لودین دفاع وزارت ته له خپلې کاندیداتورۍ تیر شوی دی. په هغې اعلامیې کې چې جمهوری ریاست مخکې خپره کړې وه، ویل شوي چې افضل لودین د شخصي دلایلو له امله له دغه پوست څخه منصرف شوی دی. خو په بلې خوا بیا د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر د ټاکل کېدو پر مهال دوی سره د جمهور رئیس لخوا مشوره او همغږي نه وه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت لخوا شپاړس نور کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي شوي. د دغو کاندید وزیرانو له ډلې درې تنه نن ولسي جرګې ته حاضر شول او د خپلو پروګرامونو په اړه د ولسي جرګې غړو ته معلومات ورکړل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وقت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې مو د خوست پر سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د هغو تورونو مسأله په خپل لید سره څېړلې چې وایي په خوست ښار کې د ورستۍ مظاهره په ترڅ کې د ځان وژونکو حملې تر شا د لاسو. خو اوس بلار شو کندهار ته. په کندهار کې خلکو تر اوسه د آس له بګیو څخه له یو ځایه بل ځای ته د تلو زوړ دود نه دی هیر کړی. ولې خلک د آس بګیو کې تګ خوښوي؟ صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ لري.
سهار سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګیو رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګیو شمیر خورا زیات و، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورټي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشف شوی اوس نو یمه د 80 کالو نوي کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې هوادار شی دی چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکښې کېناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګ و شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګیو څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې سوي. د بګیو په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده سوي چې مقاومت یې زیاتوي. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی اوسیدونکی ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ راتګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې د اس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی. د ګل آغا په وینا د بګۍ لپاره هم ځانګړي اسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګ راتګ ځانګړې روزنه ورکول شوې وي.
دا بګۍ چې دی دا د 40 کاله کېږي چې زما ژوند شوی دی. مثلا په ښو بد پوهېدل یم دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې دا مسلمانان ځي دوه سهولیته دي، یو یې ارزانه مینې د هغه ځایه رسي، بل یې سهولیت دا دی چې هوا ایله دی په پوسې. د دغه لپاره یو مینې دا زموږ څه چې ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکوي. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لایز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و، هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېدلې و هغه ټوله خامه و. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو د دغه د اس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیا شاته کښېنول او درې نفره بیا مخته کښېنول او خپله بیا د بګۍ والا یا د ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست و. شپږ نفرو لپاره دا ګاډۍ جوړه شوې.
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د اس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټک ټک بازار، چونۍ او هرات دروازه ده. د اس له بګیو څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي. دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته اس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوژدې په مراسمو کې استفاده کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمرجې څخه لیکي چې د ولسمشر او عبد الله څخه غواړم چې د یمن په مسله کې اختلافات یوې خواته کړي او د عربستان ملاتړ وکړي. قاری محمد مدني د امام صاحب له ولسوالۍ څخه لیکي چې اجرایوي مشر عبد الله او نور چارواکي له ولسمشر سره صادقانه همکاري وکړي او د هغه اطاعت وکړي، نو جنجالونه به رفه شي ځکه چې د ده په وینا ولسمشر د هیواد د آبادولو لپاره ډېره ښه تګلاره لري. د خبرونې دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاتک او حقیقت څه دی. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د خوست له سرپرست والي عبدالجبار نعیمي سره په دې ولایت کې د وروستیو شخړو مسأله څېړلې ده. خو اوس به بیا هم اجمل ان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې د پاتش پاړس کاندید وزیرانو له ډلې درې تنو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د بشري حقونو په اړه موجودې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. تمه ده چې دواړه لوري به د سعودي عربستان پر هغه غوښتنه هم وغږېږي چې له پاکستان نه په یمن کې پوځي مرسته غوښتي. مرستندویه کارکوونکو د یمن په ساحلي ښار عدن کې د روانې جګړې له امله د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې کچې د خبرو اترو لپاره تهران ته تللی او هلته یې د ولسمشر حسن روحاني او د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنهای سره کتلی.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران څخه پر قاچاقي لارو افغانستان ته د مشابه تولیداتو واردولو د خصوصي سکتور د رقابت سطحه ټیټه کړې ده. د دې ټولنې رئیس حمیدالله خادم ازادي راډیو ته ویل د دغو موادو راتګ د دې لامل سوی چې یو شمېر فابریکې له سقوط سره مخ سي او یوازې په هرات کې د زیانمنو شویو فابریکو شمېر 130 ته رسیږي. دی وایي د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران له سرحدونو څخه د افغانستان تولیداتو ته ورته تولیدات د قاچاق په ډول زموږ بازارونو ته واردېږي چې له بده مرغه د خصوصي سکتور د رقابت سطحې ټیټه کړې ده. ښاغلی خادم د صنعتکارانو د ستونزو د حل لپاره د یوې مستقیم ادارې جوړېدل یو پرځای اقدام مباله خو ټینګار یې وکړ چې د حکومت مشران باید د صنعتکارانو د ستونزو د هواري لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د برېښنا ملي شبکې ژمنه کړې چې للمریز برېښنا تولید شوې اضافه انرژي به دوی په بای اخلي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې رئیس امان الله غالب په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویل په دغه پروژه کې به خلک د خپلو کورونو، فابریکو یا دفترونو پر بامونو د شمسي برېښنا د تولید دستګاوي نصبوي او اضافه برېښنا به بیرته د برېښنا پر ملي شبکې پلوري. ښاغلی غالب وایي چې د برېښنا ملي شبکه به د خاصو تعرفو او ځانګړي سیوی بیو یا د میټرینګ سیستم لاري برېښنا له خلکو واخلي. دی وایي د حکومت مشرتابه هم د دغه ډول پروژو او د برېښنا په برخه کې د پانګونې ملاتړ کوي. یا د پروژه د 3 کیلوواټو نمونې پروژه ده چې په کابل کې به عملي سي. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو اومنی بوجي پاکستاني اوره، 1400 افغانۍ، 1.5 بوجي ورجي، 1800 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجي میده بره، 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي، 1150 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن غاز، 2 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل، 2.5 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
سری خبرونه ملازدی لړو واوریدل. نور د راپورونو مطلب خبرې دوه لپاره وخت نه لرو خو د ازادي لړو دوه اونیس پروګرامونه خبرې دوه چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورید، انصاف پلټک پروګرام ته وښی چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټک
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چارتو د سیمې اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. کریم الله د دغه سیمې اوسیدونکی دی چې وایي یو شمېر غیر مسؤوله وسله وال کسان د دغې سیمې خلک ځوروي او سخت ظلم پرې کوي. کریم الله وایي حکومت هېڅ د دوی غږ نه اوري او د دغو وسله والو د کړنو مخه نه نیسي.
کریم الله د خان آباد ولسوالۍ او د کندز ولایت نه تاسو خبره کوم.
مشکل هم څه دی؟
زمونږ په منطقه کې په چارتوت کې مردان قدیرک په نامه یو اروکي ده، په خلک باندې ډېر ظلمونه کوي. داسې ده پنځه کاله به شاوخوا دلته پیدا شوی او په دې اواخرو کې په خلکو باندې داسې ظلمونه کوي چې خلک باندې پیسې واخلي، وایي ما ته وایي ټوپکو دغه شان واخله، او نور نور د خپل د عسکر کې دې سره ده د دې دودي په خلکو باندې حواله کوي، او نور چې د خلکو نو دغسې درمن اېسېږي، په درمن راځي په زوره که وشر لس منه اېسېږي، د لس منه په ځای هغه شل منه د چندې په زور د خلکو نه اخلي.
نو دا قومندان څومره کسان لري؟
دغه کسان یو پنځوس کسان مسله دې سره ده په دې شاوخوا په کلي کښې هر چېره او که لږ زره یو کور لږ زره ښایسته ښکاره شي اولي هغه چښتن دی اولي هغه ځای خپل نفر دغلته ډېر اولي چپ جای کوي.
دا کس د دولت اړوند کس دی، د محلي پولیسو قومندان دی که څنګه؟
نه، دا د دولت لخوا نه ده، دا غیر مسؤوله وسله وال ده، د خلکو نه پیسې ټولې خپل معاش تامینات کوي.
حکومت مو د دې ستونزې په اړه خبر کړی که نه؟
اوس ورته ولسوختم ویلي، او نور هغه مخکینی وارث په کندز کښې هغو ته مې مراجعه وکړه، هغو ته مې ویلي، او منشي د شورای ولایتي د محمد نصرتیار په نامه د هغه ته مې ویلي دا ستونزه، تر پارلمان یو بل ناصري په نامه راشایسته باز ناصري د ولسي جرګه ده، هغه ته مې دا ستونزه شریکه کړو. هر یو وایي دغه ده، مونږ اقدام کوو، دا جوړوو، خو تر اوسه پورې کوم څه ونه کوو.
نو خلک بیا د دې قومندان په خبره دا باج ورکوي؟
داسې خبره ده چې یو دفعه خپل عسکر دېږي، وایي راکه دېږي، وایي مونږ ته دومره پیسې راکه، بیا سبا ته راځي، وایي دا سم که پیسې، وایي دا نه لرم خو پیدا به کوم، وایي خپل ځمکه دې خرڅې که د ځمکې نه دسمنر کښې نه چې پیدا کوي دا باد مونږ ته هغه کښې راکړي، هغه وړي بندې کې په زوره کښې نه اخلي.
نو تاسو په کلي کښې کوم امنیتي پوسته نه شته چې مخه یې ونیسي، یا کوم دولتي ارګان هلته فعالیت نه کوي چې د هغه مخه ونیسي؟
زمونږ دا کلي چې د چارتوت د لوسوالۍ تعمیر نه تقریبا یو درې تر څلور متره پورې لږ زره لرې ده، زمونږ په دې ساحه کښې پولیس بېخي راتلی نه شي، که یو قتل یو داسې دلته وشي که ولسوالۍ ته شکایت وکړو، ولسوالۍ وایي د اربکیانو منطقه ده، هلته مونږ نه شو تللی، که تاسو خپله هغه مجرم ته دلته شار ته راغله، بیا مونږ ته ووایه چې لاړ شم دغه بازار نه لنډه درته واخلمه.
نو اوس څه وایي، مونږ تاسو دغه شکایت چا سره شریک کړو؟
مشکل دولت مرکزي سره باید شریک شي، نور دغه نوي والي سره دا شریک شي، چې شریک په دې توګه وشي چې دوی به اقدام وکړي، یو چاره وکړي، که خلک د دې ستونزو نه خلاص شي، مونږ چې د پټي په سر کار نه شو کولی، فورو ډزونه دي، نور درنه وسلو ډزونه کېږي، او دغه قومندان خپل سره د محمد عمر پاسخطران په نامه یادېږي، دوی دواړه هلته مابین هر وخت جنګونه کېږي.
په دې جګړه او ډزو کښې چې د دغو غیر مسؤولو وسله والو تر منځ شوې، خلکو ته هم زیان اوښتی دی؟
او ملکي خلک هم ډېر جوبل شوی ده، او یو څو موده مخکې جنګ روان راغله، دغلته په یو کور باندې ولګېد، یو څو نفر د همغه د کورنۍ غړی شهیدان شو، نور په دې بازار کښې ولګېد، هم همداسې خلک شهیدان شو، نور د دې په خپله په مابین کښې په دې لار کوڅو باندې قرب تېرېدو هغوی هم شهیدان شوي ده، نو داسې اوسوک به خاص نه کړي که مونږ چېره لاړ شو.
ولې تاسو مشرانو سپینګیرو قومي مشرانو له دغو وسله والو سره خبرې نه دي کړي؟
دا سپینګیرې او دا لویان چې دا د ډارېږي که یا په مابند کښې چې ووایم هغوی چې را شي، بس هر خبره چې همدغه اربکیان چې وکړي د هغه خبره مني، دوی خبرې ته غوږ نه نیسي، ځکه چې دوی همدې نه پیسې هم اخېستې ده، همدې نه وسلې هم دې نه اخېستې ده، دوی مجبور دي د دې په خبره باندې یا د دې په مقابل باندې کوم کار نه شي کولی یا تسلیم هم نه نیسي.
سره له دې چې تاسو دغه قومندان او وسله والو کسانو ته یې عشر او پیسې ورکوئ، نور کوم ظلمونه کوي دې سیمه کښې؟ دا مشکل یوازې همدې کلي کښې دی که د دغه ولسوالۍ په نورو سیمو کښې؟
ظلم په منطقه کښې یو شیک یا دغه خپل ځمکه خرڅوي یا اولي خرڅوي، هغه چې راځي وایي څونه دې خرڅ کړې، لکه پنځه لاکه، وایي دونه ما ته را پنځوس سره ما ته راکړه، یا درپې ما ته راکړه، هم له خریدار نه اخلي، هم له هغه چا نه
دا ازمکی خلصتو یعنی دو طرف ها دا اخلی او نور هم دستی کورنی که کم اشخال جنجال پیدا سی دا ازی اخبر جنبه جنجال یو طرف ها اخبری دا دینا پیسی اخلی دا بندی که او نور چی دا دا شول موری دا خلق را چی اوزی آقا وقت نو دی بعد چی دا خوخشی طول شولی اخلی او دی بعد نمائی اخلی او دا اگو قدرت دا نو پس یا تکسو کنون پا دی دو لس تر دیار لس بوری کلی دا سیار یاو لس تر شل تر پانکور نایی طول پا منا گفتیم کرد آقا دا یاو دو سر شریک دی او بیکارگان مرکی دی لاولی نا بحصل کی دی آقا پا جای وصلوال رازی
مون دا غستون زد کندوز دامنی قماندانه لوایند سید سرور حسینی سره طرح کړه.
در مورد موضوع افراد مسلح غیر مسئولی که شما
در غیر مسئول وسلوال کسانو پاره چی تاسول پرشته هم چی پا کندوز که لجدی اندیشنو سخه چی هم دولتی مسئولین او هم عام خلق اندیشمن کرده در دو کسانو شتونده او زینی وقت یولار شکایتون هم دولتی ادارو تر سیجه در دوی در غیر کانونی کارونو لعمل خود در زینو شتوستون زو او مشکلات لعمل چیستا مج و نسو اکرای چی دو کسانو در بیوصلی کولو لپاره جدی اقدام وکړو. په ورستی ورځ کې د شکایتونو لعمل چې په ځانګړې توګه له خاناباد ولسوالۍ نه رسیدلې دي د قدیرک نومې په اړه هغه شکایتونه چې خلکو کړي واقعاً پر ځای دي. دا کس ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. موږ نن د کندوز د امنیه له قمندان سره مشوره وکړه. هغه وویل چې موږ یو قوي ګارنیزون جوړ کړی تر څو وروسته تر دې هغه غیر مسؤول وسلوال چې د خلکو د ځورولو سبب کېږي او زموږ د وطنوالو په زړونو کې ویره اچوي دوی ونیسي، بې وسلې کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. له بل لوري یوه ستونزه چې لرو دغو کسانو په خواشنۍ سره چې دولت مراجعه نه کوي او هغه ستونزه چې لري نسي کولی رسمان له هغې شکایت وکړي چې دا خپله د پولیسو او نور امنیتي ارګانونو د اجراتو د عملي کولو په لار کې خنډ ګرځي. هیله لرو چې د دغه کسانو یوه ستره برخه د امنیې قمندانۍ کې شکایت ثبت کړي تر څو موږ د دغو کسانو د بې وسلې کولو په اړه جدي اقدام وکړو.
دوی وایي چې دلته د چارتوت په کلي کې امنیتي ځواکونه نشته او کله چې ولسوالۍ ته هم شکایتونه کوي ولسوال وایي زموږ زور پې نه رسیږي. وایي څو ځلې سپینګیرو ولایت او د امنیې قمندانۍ ته شکایت کړی خو څوک زموږ غږ نه اوري. تاسو په دې اړه څه وایي؟ دوی واقعا درغلي؟
بله، یکی از مشکلاتی ده که ما دست و پنجه نرم میکنیم با او کمیت پلیس است. پلیس ما در ولسوالی خانواد متاسفانه اگر کامی بسیار
ناجیه. هوی و حق سوزه چی مجور سر مخامخی و در پلیس کمیتی. پا خانواد ولسوالی که زمش پلیس لجده. او نوز کوله چی پا طول ولسوالی که پلیس پیزکی حضور او لره. پا زنگر توگه در چهارتوت پسیمه که در دوی خبری پر زایده حال تا پا حقو سیمه که پلیس نسته.
او در دی سوزه دواری لپاره
در کندوز چارواکو یو گرنیزون جور کری تر تو دغه در خلقو زورون که به عمر هیله او غشتنه داده چیز مر دغه وطنوال چی وای پا خواه هم شکایت کری او ورته پاملرنه ندسته بی خود دا امنی قماندان چی لدو میاشت را پا دی پا مقرر سوی پا جدیت سرکار کوی او خپل سرو کسانو ته اجازه نور کوی چی خلق و زوروی یو شمیر و نفوذ کسان دی راسی در رسمی شکایتونو لاری دی دغه موضوع د امنی قماندان ته ورسوی. موږ دا ژمنه کوو چې انشاءالله سل په سلو کې موږ په دې برخه کې جدي اقدامات کوو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې زموږ همکار اسدالله لودین د خوست ولایت د سرپرست والی عبدالجبار نعیمی سره په نوموړي ولایت کې د وروستیو ستونزو، مظاهرو او د همدغه مظاهرو په جریان کې د شوي انتحاري عملې په اړه مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
په مظاهره باندې انتحاری حمله وشوه، ډېره یوه بده پېښه وه. ټول افغانستان په خفه و، ټول مسلمانان په خفه و. هغه چې د دې پېښې نه مخکې مظاهره وشوه هغه به وروسته وغږېږو. لومړی راته ووایه چې د دې پېښې عامل څو او داسې یوه بده پېښه ولې رامنځته شوه په خوست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه په خوست کې د تروریستي هغه وحشي برید په کلکه غندم کوم چې پر مظاهره چارو باندې سره پدې کې ډېر معصوم او مظلوم بیگناه انسانان شهیدان سوی او تپین سوی ز شهیدانو تا دی خطالا جنت فردوس نصیب کی او تپینو تا دی خطالا عجل شفا ورطورک زه د ټول کورونی سره په دې غم کې شریک یم. واقعیت دا دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دشمن تلاش چیرې فرصت پیدا کی خلا پیدا کی هغوی دغسې ناوړې نامردانه عملونه کوي چې دا افغانستان کې چې ټول دغه ناوړې عملونه چې په هغې کې دي زموږ بېګناه معصوم انسانان د منځ ځي هغه په کلکه غندم. اصلا د دغه پیښې چې څومره قربانیان دي دا اکثریت یې په داسې حال کې راوستل شوي وو چې هغوی په ځان خبر نه وو چې څه دپاره دي څه شي دي او ولې راغلي. دوی د پاکو احساساتو څخه استفاده سره
بله والی صاحب که څه هم د انتحاري حملې مخنیوی تر ډېره حده امکان نه لري، اما ولې امنیتي ځواکونه په سیمه کې نه وو یا د مظاهرې پولیس چې هر ولایت ورته پولیس لري کابل نه هم ورته وزارت داخلي منظور کړي دي پولیس په سیمه کې وو نه وو وضعیت څنګه وو؟
چا چې د مظاهرو رهبري په غاړه درلودل په کار خو دا و چې هغوی 48 ساعته مخکې د امنیت قمندانۍ ته رسما خبر ورکړی وی او خپل هغه معلومات ورسره شریک کړی وی او د تنظیم کوونکي چې څوک دي هغوی هم د مظاهرو د مقرراتو د اصولو سره برابر هلته خپل اپلان هغه دغه قمندانۍ ته ورکړی. د امنیت قمندانۍ بیا وروسته یو ځای ټاکي په هغه ځای کې امنیت نیسي. په امنیت د نیول نه وروسته څوک چې مظاهره کوي ازادي د بیان ده هر څه انتقاد کولی سي رسنۍ هلته هغه راپور اخیستلی سي نکاس کولی سي. دلته برعکس د مظاهره کوونکو سره په خپله پیکاو وې په سلګونو کلاشینکوفونه وه
دوی څه غوښتل
او په سلګونو هغه خلک چې دوی سره ساتونکي دي او ځینې غیر مسؤول ساتونکي چې هلته وه چاڅونه ټول ستا دا په دې ځای کې د پولیسو هغه کار مخلوط کړ
دغه وسلې له عام مظاهره کوونکو سره وي او که دغه کسانو سره وي چې هغوی باډیګاردان لري دي باډیګاردان سره وسلې دي
باډیګارد خو درې نفر او څلور نفر به وي د پسلګونو سلا چې د خلکو سره ورسره و غیر رجستر شوی دغه چې و او دا غټه سلا خو هیڅ وخت څوک چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه سي او محل کې دي چې حالته دي د ولس تداوت ورکول سوی و چې دغه دو نفر وکیلان مظاهرو ته خلک را غوښتل رادیوګانو اعلانونه ورته کول. په دې وخت کې نو دا مظاهره کوونکي چې څوک رهبري کوي هغوی ټول غیر مسلح باید وي هغوی سره باید هیڅ هم نه وي او دوی خپل ځان د امنیتي قواوو په پلان سره سم عیار کړي. دلته امنیتي قواوو سره چې کوم باید دوی پلان عیار کړی وي معلومیږي چې داسې کار نه دی سوی بلکې هر دغه زور واقعي سوی ده.
جناب والی صاحب که چیرې دغه د وکیلانو د ولایت شورا دغه موضوع به خبر ته فرق دلته د ولس موضوع تقریبا په غیر چې موږ ویډیو کتل زرګونه کسان راوتلی و یا د خپل احساسات بیانول ولی د داس پیښې مخنیوي و نسو پولیس تاسو ویل چې په جریان کې نه و داس موضوع
اصلا د سویډي چې زموږ کشفي ارګانونو څلور ورځې مخکې رسما ټول امنیتي ارګانو ته خبر ورکړی چې حساس شرایط دي اطلاع موجوده ده چې په دغه سي مظاهرو کې شاید انفجارات وسی
بله.
انتحاریان وسی اوس دا باید د امنیت مسؤلین په غزه کې چدي بل خصوص د امنیت قمندانۍ هغه خپل دغه ورته ورکوي چې دوی کم تدابیر نیول سي وو چا غفلت کړی دی چا زور واقع کړی دی او چا په کم ځای کې چې د مظاهرې ځای تیم شوی وو په هغه ځای کې هلته خود سره سلاوي راي وړي دي. دا باید د امنیت قمندانۍ
بله ده هغه خاطر جناب ولی صاحب د بورسته کېږي اوس چې د مظاهره کوم ګډونوال موږ سره پیغامونه ثبت کړي ازادي رادیو ته ټلیفون نه کړی دي هغه وایي چې د انتحاري حمله کوونکو تاسو له کور نه نږدې ساحه نه راوتلی او هتا وایي چې د ولی صاحب له کور راوتلی او دلته خالق هدف ګرځول وایي چې د حمله تر شا د تاسو لاسو
اول خو زه دا وایم چې زه درې هفته کېږي چې په خوست کې نه زه پر رخصتي باندې د خوست ته باندې یو پنځه ورځې کېږي چې زه اوسلته یم. زه د خوست دغه د مظاهرو په تنظیم دغه مظاهرو په دغه ټول پلانونو په دې باندې زه مستقیما په هغه ځای کې نه وم چې ما ټول مدیریت کړی و. د دې مدیریت زیاته برخه د امنیت قمندانۍ او د امنیتي ارګانونو په غاړه ده. اوس دا اصلا مظاهره نه و، دا بغاوت. بغاوت په دې معنی باندې و چې هلته د ولایت 23 ادارې لس ورځې کېږي چې فلج دي چې په هغه کې معارف چې زموږ د وطن د بچانو درسونه په هغه کې حج اوقاف چې زموږ د حجاج کرامو هلته د پاسپورټونو جوړول د هغې مراحل طی کول په هغه کې نور ادارې لس ورځې کېږي چې د ادارو و مخ ته خیمه وهل سوی دی فکر را باندې خلق را ول سوی دی او دغه ادارې فلج دی په لاس سورځو
ولې ستاسو د خیمه یادونه وکړه
په لاس سورځو کې دوی چې کوم مخ خیمه والی درا کټانو سره د دشکو سره حالت دی خیمه وهل دی دا بغاوت دی مطلق
تو جناب والی صاحب چې خلک نور لدی وضعیت چې دوی وای د خلکو په ګناه دلته اداري فساد نور او تر رسیدلې دی د سمکو غصب موجود دی فکر نه کوي چې خلک بل اخره پتنګ شي او داسې عمل باندې لاس پورې کوي ممکن سلام وي وسل نفر ولري اما د زرګونه کسان په مظاهره کې حاضر
زه غواړم چې د خپل आवाज د افغانستان ټول ملت ته ورسوم چې د افغانستان په څلور دي ولایتونو کې یو خوست یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پورې یو مکتب په خوست کې د امنیتي تهدید په خاطر بند نه دی زه غواړم چې په ډیر وضاحت سره ووایم چې په خوست کې د غصب په مقابل کې چې تقریبا په زرګونو زرګونو جریبه خلاص شوی دومره مبارزه چې سوی ده هیڅ چا به هم نه کړی په ډیر قاطعیت سره دا مبارزه
بلې
لږ وخت راکړئ چې زه د خپل دغه ور پرکم په خوست کې چې د اداري فساد په مقابل کې مبارزه شوی ده ساری نه لري منظم همغږي موجوده و په ټولو ادارو کې منظم زموږ سفرونه و ټولو ولسوالیو ته کېدل منظم زموږ غونډې د ټولو قومي مشرانو سره کېدلې داسې څه موجود نه و چې خلک دی را ولاړ سي او ودي وایي چې په دې اداره کې داسې حال دی او چې په دې اداره کې غصب موجود بلکې غصب خپل د همدغه مظاهرو د رهبری چې چا کړی ده هغه موجود دي زموږ سره اسناد ته موږ په هغه وخت کې اجرات کړی
دي تاسو وایئ چې دغه لزګونه زره کسان چې راپارېدلې دوی د یو چا په اشاره راپارېدلې دي او دوی اصلا درد نه دی لیدلی فقط د خلکو اشاره ورسره ده د هدف د ولسي جرګې کړی دي
تاسو که وګورئ په خیمو کې چې ناستې ته هر وخت شاپښتنه کړې شاید ځینې مواد موجود وي چې هغه وایي چې زه نور نه یم خبر ماته د ورځې 1500 افغانۍ وعده سه اوس 1500 کلدار راکړي
بل جناب ولې
بل په ځازی میدان پولیسوالي کې زموږ جن نور ولسوالي کې دوی اعلانونه کړی دي چې خلک دی راسي موږ دوی ته د دوی د نمبرو د پاره ځین امکانات برابر غورو هر څوک په هر څه نوم باندې غولولې و اصلا کماکنین په وکیلانو پسې ځي نو هغه ورزی عریضی ورته کوي چې زموږ دغه کار دی دغه مشکل دی خو وکیلان په ماکنین پسې تللی دي او وکیلانو ماکنین نه ورته
بل تاسو چې درې هفتې تاسو په خوست کې نه وای فکر نه کوي چې خپل د یو ډول خلا ده هلته خلک په غوسه به نور ولې تاسو چې نه یې حتما د خلک کارونه له ستونزو سره مخ کېږي دا خپل هم یو دې باسس کې چې خلک راوپارېږي
زموږ په ادارو کې په هیڅ صورت صلاحیتونه یوازې د والي سره نسته دی هلته معاون د والي شته هلته قمندان د امنیت شته هلته څلور پنځوس ادارې ټولې فعاله دولس ولسوالۍ ولسوالان ټول فعاله هیڅ کار د هیڅ چا په هیڅ رقم رکوت نه دی مخام په دې ټول پنځه شاهدان دي چې دغه کار چې کوم سوی د هغه څوک چې د مافیاو کړیو رهبری کوي د غصب پلویان دوی د خلکو د پاکو احساساتو څخه ناوړه استفاده کړې ده بلکې د دې باوجود کوم کار چې سوی دی د هغه ځای د محل ځینو جورنالستانو ځینو رسنیو ته په مرګ ګواښونه کړي دي که تاسو زموږ کومې خبرې چې دي اعلامیې چې دي نشرې نه کوي تاسو د دفترونو ته به اور واچوم ټول د رسنیو مرکزونه په خبر دي یعنې دوی نه یوازې د ادارو په مقابل کې بلکې د ازادي د بیان په مقابل کې د دیموکراسۍ په مقابل کې د ولسواکۍ په مقابل کې هم دوی بغاوت کړي بل موضوع دا چې هر څوک چې د دولت طرفداري کوي هغه ته تلیفونونه کړي چې تاسو نور د ولایت سره خپل رابط قطع کړئ کنه زموږ به داسې عکس العمل ښکاره کړو چې د هغه په پراتون کې زموږ په خوښ کې سم ژوند ومنه کوي دی د عامو خلکو نه بلکې د مامورینو ژوند ته هم خطر ته ګواښ
کوي چې موږ له نور کده مظاهرو مثلا نتیر سو چې بحث هم ډیر په دې او سرخیت دا محل په خوښ کې اوس هم چې موږ راپورونه لرو د دروازو د دولتي ادارو دروازو مخ سره خیمه وهل شوې دي لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه مکتبونه باندې مالته ځکهون کې درسول لپاره نه دي بل اخر دا وضعیت کنټرولول ته ضرورت لري بل اخر دا وضعیت باید نور ودرېږي نور باید خلک عادي ژوند ته وګرځي څه کول پکار دي تاسو اقدامات کوي
زه یو غواړم چې دا یو موضوع له اوم بیا به زه تاسو سره درو د خوست نوې ولایتي شورا چې پنځلس غړي لري د دغه شورا په داخل کې دواړو وکیل صاحبانو ګروپونه جوړ کړي وو په خپل منځ کې د سناتور په انتخاب باندې ټول ولس په خبر دي چې دوی کشمکش درلودل حتی داسې حال غوره کوي چې ټول خلکو دغه دیموکراسۍ څخه نفرت وسو ځکه چې دواړو ګروپونو په خپل منځ کې حتی ځینې داسې نفاقونه را پیدا کړل چې په خوست کې نور د دې علاج نه و کابل ته راغلل په کابل کې د ولایتي شورا چې څخه چې یو سناتور باید سناتر لاړ شي په کابل کې په وساطت د نورو وکیلانو سناتور راړلی چې په هغه کې معامله وسول کمیشنکاري وسول ټول په خبر هم دغه دولتي شورا وکیل صاحبان چې دې با احساس وکیلان وکیلان هم ستدي
هدف د دولتي شورا وکیلان دغه چې نوغي د بحث کې نسته شاید د سوي چې د مایکروفون تاسو د مخ
په ځخه خپل خبرې ټول کړی دي
دغه لاس دره ولستې په دې مصايبه په دې مظاهره کې ګډون کړي آیا دا ټول د وکیلانو په اشاره کار کوي او کدو کې درددل کسان هم شته
زه غواړم چې تاسو وضاحت لر درکم کولای وخت ما د ولایتي شورا سره چې کوم وخت غونډه درلودل اوله غونډه زموږ وه او دا اوله غونډه چې کوم زموږ ناسته وه دا په اوومه د دولسمې د درونی وه په دغه ناسته کې د ولایتي شورا ټوله غړي صرف د دوه نفرو چې نه موجود نه وو ټول ناست هغه وخت کې دوی خپل په منځ کې جنجالونه درلودل چې د افغانستان په سطح باندې چې د وکیل صاحبانو د ولایتي شورا وکیل صاحبان ته د نظارت حق ورکول سي ما د دې په خاطر سره چې یو شفاف منظم کاری اداره موجوده وي د وکیل صاحبانو نه مو غوښتل د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو نه چې تاسو که تاسو ته فرمان درکول سي کنه درکول سي تاسو د خوست په ولایت کې به هر پروژه نظارت کولای سي هر د نظارت حق تاسو درکول سوي دي تاسو نور نورمال ژوند وکوي نورمال د خپل ادارو سره کومک وکي په امنیت کې په شوک مداري کې په شبه راغونه کې کوم مرسته وکوي موږ په دغه ورځ باندې ځینې داسې مواد په تصویب ورسېدل چې دوی ټول امضا کړی دي او دغه مواد یې مرکز ته لیږل دي چې دوی خپله په دې قناعت کړی دي په دې اعتراف کړی دي چې په خوست کې همغږي سته امنیت سته بازاسي شورا وانه ده او د ولایتي ادارې چې د خوست ثبات لپاره د خوست د پرمختګ لپاره د خوست تشکیلات لپاره کوم کاري پلان جوړ کړی هغه دوی هم تایید کړي د دوی غوښتنه هم دا وه دا مرکز ته ولیږي په دایو میاشت کې دننه به څه وصول چې په دې کې ځینې وکیلانو
ستاسو بزید موزی ونی ولا
موزی ونی ولا یعنی بلایو مستی دغه
مشکل اوس لکه څنګه چې مخکې ما پوښتنه وکړه مشکل اوس را پیدا شوی دی یالته ادارې باندې دی عادي ژوند خلق نه کوي ټول ادارې په مخترلې څه کول په کار دي تاسو اقدامات کوي اوس کابل تر غلیل تل مرکزی حکومت نه غوښتنه لري
زما خو اول دغه مرکزی حکومت درې مشت مخکې ځینې معلوماتونه ځینې وړاندیزونه انتقال کړی رسمي بل د نننې کم تاوان پرسوی دا هغه څه چې د افغانستان کې ځینې زورواکان مافیا کړي غواړي چې د منظمې قوي ادارې په خلاف باندې دوی داسې حرکت وکړي چې نور په راتلونکي با وطن دوسته با احساس نظام ته وفادار ولست وفادار خاور ته وفادار خلک نور دی یا محوه کې او یا مجبور کړي چې د دې په دغه مافیا کړي کې ځانونه شامل کړي که غواړي چې د دې مافیا او د دې د غاصبینو په خلاف باندې لاسونه سره یو کو نو دغه حقایق دی باید دوی خپل حقایق باید دی درکې دغه مافیا کړي په 15 کال کې نه تل په خوست کې بلکې په کابل کې څه کړي دي د وزیرانو سره دی کم مامور وزارتونو سره کم مامولې کړي دي او په کم اسناد باندې دوی دلته د وزیرانو بدنامول وزیرانو
وخت لپاره لاندې وخت لپاره د چوندې خلکو ستونزې یا
مخکښ دي پیشنهاد دادی څومره چې کېدای شي څوک کم چارواکي چې په دغه د سکی په دغه بغاوت کې شامل و دا باید فوراً هغه برطرف شي په دې کې ځینی چارواکي هلته په ځینی چاچ غفلت کړی دي چاچ بے پروايي کړی په هغه کې باید هغه ټول جته
د سوال به وای چې ولی صاحب هم باید محاکمه سره وزې کې
لري سي هر محکمه ته حاضر يم اما په هغه وخت کې چې زه اول په خوست کې به په پروګرامونو کې نه وم دوهم دا چې زه په خوست کې هم وای ما هلته یو قانوني اداره یو منظمه اداره یو پیاوړې اداره درلودل هیڅ د سنستر چې واز د ولی په لاس کې دی وی نور ادارو سره دی نیوی
حکومت تورونه چې اوس په تاسو باندې لګیږي د مظاهره چاند له خوا پولیس چیرګه کې د خوځ د اساس له خوا د ولایت شورا د غړو له خوا تاسو دې په وړاندې حتمان اسناد لري یو بیرته خپل دفاع کولای شي چې ری محکمې ته موضوع دي
تناله دفاعي موضوع نه ده د خوځ ټول با احساس ولس په دې پویږي د خوست ټول مشران ځوانان علما کرام په دې پویږي او درسنۍ مدني ټولونو هغه څوک چې هغه رښتا خپل خاور وطن ته وفادار وي هغه ټول د دې شاهدان دي چې اصلا په دغه ټول تظاهراتو کې د شخصي غوښتنو په لګان او د شخصي ګټ پلویان هغه خلکو احساسات تر او پر ول د مثال په توګه په رسمي تلویزیون د ملي تلویزیون د خوست کې داسې اعلامیه خبرې شوی دي چې هغه د خلکو احساسات را پاروي د مثال په توګه باندې په ځینو نور رسنیو کې د زور په مقابل کې داسې د خبرې شوی دي چې د خلکو احساسات را پاروي
وایي کې په دې مظاهره کې ولس ولار دل دي کسان سره او تاسو په مخالفت غږ پورته کړی علاوه دې نه سلګونه زرګونه نور کسان چې تاسو حمایت کوي تاسو ملاتړ کوي
زه نه غواړم چې بده کې ما چې مخالفت کړی دی چا طرفداري کړی دی زه غواړم چې په ډیر وضاحت سره وایم چې دا بغاوت مصالح بغاوت د پیسو په مقابل کې راولارسو بغاوت او د مافیا او د مزکو د لا تقویه لپاره بغاوت دا هغه بغاوت
آزادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.